ستړي مشریدا مشال ریډیو دې د لسو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلی او سلامونه او منئ روانه خبرونه کې د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د پاره نن انتخاب د دې خبرونه د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب را سره هم شته. د خبرونه په وروستۍ نیمه کې درته د مشال راډیوي مجله خبرونه په تکراری توګه وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې د لسو بجو خبرونه. لومبه د مشال د خبرونو سرټکی، د پنجاب د وزیر اعلی منتخبولو لپاره غونډه نن د جولای په 22 مازیګر په لاهور کې 4 بجې کیږي. مولانا فضل الرحمن وایي ریاستی ادارې د شمالي وزیرستان کې هدفي برید کوونکي په ډاګه کړی او یادې خپل د دې ذمہواري ومني. ملګري ملتونه، ترکیه، روس او اوکراین به نن د جولای په 22 په استنبول کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د برآمد د بیا پیلولو په اړه لوزنامه لاسلیک کوي. مشال خبرونو تفصیل، د پنجاب د وزیر اعلی منتخبولو لپاره غونډه نن په لاهور کې د مازیګر 4 بجې کیږي. د وزیر اعلی څوکۍ لپاره اوسنی اعلی وزیر حمزه شهباز د مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی په ګډون د پاکستان جمهوری غورځنګ کې د شامل ګوندونو امیدوار دي. بلخوا تحریک انصاف ګوند د مسلم لیگ قاف سیاستوال او د اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الهی نوماند کړی دی. پنجاب اسمبلی ټول 301 غړي لري او د اعلی وزیر منتخبولو لپاره د ساده اکثریت یعنی 106 غړو د رایو ضرورت وي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر او د جمعیت علماء اسلام فیډلی امیر مولانا فضل الرحمن پر ریاستی ادارو غږ کړی چې په قبایلي ضلعو کې دي د هدفي بریدونو تر شا وژون کې معلوم کړي او یادې خپل ذمہواري ومني. مولانا فضل الرحمن د جولای په 20 په بنو کې د هدفي بریدونو پر مهال د شمالي وزیرستان د مشرانو په یو جرګه کې د ګډون نه پس یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د امن داوی هم کیږي او له تیرو څو میاشتو راهیسې په باجوړ، مومند او شمالي وزیرستان کې عام ولس او عالمان هم وژل کیږي. په خپل رسمي پاڼه خبرې کړي د دغې خبري غونډې په ویډیو کې د پی ڈی ایم مشروای
باجوڑ جائے
په تیر یو کال کې په باجوڑ کې د جمعیت 14 عالمان شهیدان کړل شوی دي. په مومندو کې هم شهیدان کړل کیږي. مونږ څوک وجنی د امن دراتلو د داو باوجود مونږ په دې حال کې ولی یو. د امن خبرې اترې هم روانې دي او زمونږ ویني هم بهيږي. په دې حواله مونږ ته دی وویل شي چې زمونږ قاتل څوک دی. غنی بیا دې زما د وجنی ذمہواری ریاستی ادارې ومني،
ریاستی ادارې قبول کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 14 د شمالي وزیرستان د میرعلي په یدکو کې پټ مخ وسلوالو د جمعیت علماء اسلام دوه غړي مولانا سمیع الدین او مولانا نعمان په ډزو بجل دغه وجنو پر رد او په شمالي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو لپاره نن په 15 ورځ هم په یدکو کې د ځایي خلکو احتجاجي پر لد دوام لري. د 1300 میاشتو نه په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې په لسګونو کسان وجل شوي، خو د پولیسو لخوا د نامعلومو کسانو پر رد د مقدمو درج کولو او پلټنو د دعوو باوجود تر دا مهال ذمہوار نه دي نیول شوي. جمعیت علماء اسلام فیډ علی په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد په خیبر پختونخوا کې د اتوار په ورځ د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د جولای پر 22 مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي دلو لپاره د جمعیت ویاند خالد جان داوړ وویل چې د جولای پر 14 په میرعلي کې د ګوند د دوو پلویانو د وجنې نه پس هلته احتجاجي پر لد به تر هغې دوام لري تر څو چې ذمہوار نیول شوي نه وي.
مولانا فضل الرحمن صاحب هم نن راغلی و مولانا صاحب در طرف نه هم دغه احکامات وشو. جمعې په ورځ په ټول ملک کې خطیبان عالمان دې باندې غږ وکړو چې په خپلو خپلو د جمعې په خطبو کې تاسو د دې بھرپور مذمت وکړئ. د ټارګیټ کلی را رواني تور په ورځ باندې په ټوله صوبه کې د احتجاجي مظاهرو اعلان وکړو. مولانا صاحب د پرلت د جاري ساتلو حکم هم وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د 2022 زیږیز کال د جولای 23 پورې ټول 3 هدفي بریدونه شوي دي. د مشال ریډیو له غونډو کړو شو شمیرو سره سم په وجل شو کې د بشري حقوقو فعالانو، سیاستوالانو او قومي مشرانو په ګډون امنیتي سرتیري هم شامل دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اخترجان منګل په زیارت کې د وجل شو بلوسانو د وجنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. د جولای په 20 مشال ریډیو سره په خبرو کې سردار اخترجان منګل وویل چې دا کسان وسوال نه بلکې لادرکه کړل شوي بلوسان وو چې خپلوان وي. پولیسو سره د لادرکۍ مقدمه هم درج کړې وي. منګل زیاته کړې چې د عدالتي کمیشن په جوړولو سره موږ دا تمه نه لرو چې د خلکو په لادرکه کولو کې ککړو کسانو یا ادارو ته به سزا ورکړل شي، خو لږ تر لږه دا به معلومه شي چې په وژل شوو کسانو کوم تورونه لګول کیږي هغه ناسم دي. او وروستۍ خبر دا چې د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وایي چې ملګري ملتونه ترکی، روس او اوکراین به نن د جولای په 22مه په استنبول کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د برآمد د بیا پیلولو په اړه لوزنامه لاسلیک کوي. د راپورونو له مخه تېره اونۍ په استنبول کې د څلورو خواوو ترمنځ خبرې اترې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د پلان په اړه یوې موافقې ته نږدې شوې چې د غلو بارونو ته به د بندرونو له لارې د وړلو اجازه ورکړي. د اردوغان دفتر د جولای په 22مه ویل چې د خبرو اترو پر مهال د غلو د برآمداتو د بیا پیلولو په اړه عمومي موافقې ته رسیدلي او اوس به ټولې خواوې په لیکلي بڼه لاسلیک کوي. په سمدستي توګه د دې لوزنامې تفصیل معلومه نه ده. د مشال د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. خبری ګړای کې موضوع مجید بابر او اکرام مسکین یار هرکلی کوو. د خبری ګړای پیل کوو. د سر خبر ته ستاسو پام راګرځوم. نن د جولای پر 22مه مازیګر 4 بجې به د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د بیا انتخاب لپاره په لاهور کې د صوبایي اسمبلی غونډه ترسره کیږي. د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره حمدا شاباز د مسلم لیگ نواز د اتحادي ګوندونو نماینده دی او چودھری پرویز الهی د پاکستان تحریک انصاف د اتحادي ګوندونو امیدوار دی. په پنجاب کې د اعلی وزیر د بیا ټاکلو د عمل ته د پاکستان په سیاست کې ډېر د اهمیت په نظر کتل کیږي. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د وزیر اعلی څوکۍ لپاره اوسنی اعلی وزیر حمزه شاباز د مسلم لیگ نون، پیپلز ون او جمعیت علمای اسلام پی په ګډون د ملګرو ګوندونو امیدوار دی. بلې خوا تحریک انصاف ګوند د مسلم لیگ قاب سیاستوال او د اسمبلی سپیکر چودری پرویز الهی د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره ودرولې دی. پنجاب اسمبلی ټول 301 غړي لري او د اعلی وزیر منتخبولو لپاره د ساده اکثریت یعنی 106 غړو د رایو اړتیا ده. دا د هغه وروسته ده چې د پنجاب اسمبلی غړي په داسې مهال د اعلی وزیر د منتخبولو لپاره رای اچوي چې په هغه صوبه کې د جولای په 18مه نیټه په 40 صوبایي نشستونو انتخابات ترسره شو او 15 څوکۍ تحریک انصاف وګټلې. په پنجاب کې د اعلی وزیر د بیا ټاکلو د عمل ته د پاکستان په سیاست کې ډېر د اهمیت په نظر کتل کیږي. خبریال او سیډونکې محمود جان بابر په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
او خبره دا ده چې دواړه د دې خبرې نه خبر دي. څوکم ګټینو پاکستان اختیار د اغست لاس ته دراتلو امکان شکه عمران خان یې وګټي او هغه ته صرف دا اختیار ملو شو چې یو جلوس د خیبر پختونخوا نو باسي او بل د پنجاب نو باسي او د پنجاب پولیس هغه ته اشارولو ته مخې ولاړ نه. نو بیا د عمران خان ته د اسلام آباد حکومت د ختمولو چانس په اسانی او که هغه د پنجاب الیکشن سبا بیلی او مسلم لیگ نونو د ټولې په شریکه باندې ګټي نو بیا عمران خان د پنجاب نه بیا جلوس نشي رئیسته او بیا به د اسلام آباد حکومت چې کوم دی اب محفوظی.
د پنجاب د اعلی وزیر بیا انتخاب په داسې محل ترسره کیږي چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون په یو بل د صوبایي اسمبلی د ممبرانو د اغیستلو او خرڅولو تورونه لګولې دي. خبریال او سیړونکي عرفان خان وایي په پاکستانی سیاست کې په بیا بیا داسې شوې دي چې د اسمبلیانو غړو خپلې وفاداری بدل کړي او د خپل ګوند په ځای د بل ګوند کاندیدانو ته خپلې رای ورکړي دي.
دو درې کاله مخکې د چیرمن سنټ خلاف چې کوم د عدم اعتماد دی او تحریک راوړی وو اپوزیشن او د هغوی تعداد هم زیات و خو هغوی ته شکست شوی و ځکه چې په اقتدار کې کوم جماعت و تحریک انصاف نو هغې د اپوزیشن سینیټران چې دی نو اخیست وو یا په دباو کې هغه راغلي او هغوی د خپل جماعت په ځای باندې د صادق سجانی صاحب په حق کې ووټ استعمال کړی وو ځکه چې هغه سیکرټ بیلټ وو. نو د پاکستان په پارلیمانی سیاست کې د ایم پی ایز یا د ایم این ایز یا د سینیټرانو د اغستل خرڅول داسې نوې خبره نه ده. دا ډیره زړه خبره ده او دا په هر دور کې په هر پارټۍ دا کارونه کړي دي او اوس هم کوي لګیا دي.
د پنجاب د اعلی وزیر د بیا منتخب کولو امر د پاکستان سپریم کورټ د جولای په لومړۍ نیټه تر هغې وروسته ورکړی وو چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاب د اوسنی اعلی وزیر حمزه شاباز انتخاب چیلنج کړی وو. سپریم کورټ په خپل امر کې ویلی ول چې د جولای په 22مه نیټه بیا د دې څوکۍ لپاره تر انتخاباتو پورې به شاباز شریف خپلې دندې ته دوام ورکوي.
د مشال ترڼا لاندې پنځوس کاله کې ندی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک منگ دا لوگ نہ مرو کزا منگ بچی مری دا بیو بارے دا لاسا یا دا لوگ لاسا نو دوی سر سم زمو سا غم نشتا
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅ کوي.
دی میډیا هم تم آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړوال خلک انتی پور تکړی کلاشن کو زناړه تا چولې ته دا خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورزو شمالي وزیرستان ته جمعیت العلماء اسلام فیډل د اتوار په ورځ په خیبر پختونخوا کې په صوبایي کچا په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد د احتجاج مظاهر اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 14 په میرعلي کې د جمعیت د دوو پلویانو مولانا سمیع الدین او مولانا نعمان د وژنې نه پس په ایدکو کې احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. دغې پرلت ته تېره ورځ په خپله وینا کې د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې شمالي وزیرستان کې د پوځي او حکومتي مشران او هدفي برید کوونکي محفوظ دي، صرف عام ولس محفوظ نه ده. نور تفصيل عمر وزیر ناو.
پامیر علی دکو کې د ځای خلکو هدفي و جنازه د احتجاجي ناست د 15 ورځو نه دوام لري. دغه پرلت ورسته د هغه پیل شوه چې د جولای پسور لسمانټه د ایده کو سیدون کې جمعیت علما اسلام فیډل ځای مشر کاری سمیع الدین او د غون منتخب کونسلر کاری نومان وسلوالو په هدفي بریټ کې ووجل. د پرلت په دوران هم د جولای په 13 او 19 نیټه سلور وشتو ساتونو کې وسلوالو دوه نور ځوانان په هدفي بریدونو کې ووژل. د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان 13 ورځ بنو کې د غون وژل شو کاری سمیع الدین او کاری نومان کورانو ته فاتحه وکړه. خدا خراب و حالات و لوج وزیرستان کې پرلت تا نو لاړ. نوموړی خبری غونډه کې وویل چې 1500 نه زیات وزیرستانیان په هدفي بریدونو کې ووژل شول. قاتلان یې څوک دي ورته دې په ډاګه کړي. د جمعیت علما اسلام قبایلی اضلاع ترجمان او شمالي وزیرستان اوسیدونکي خالد جان دا وړوای چې پرلت به روان وي. د ګوند مشر په ټوله صوبه کې د اتوار په ورځ هدفي وژنو ضد احتجاجونه اعلان کړي.
پرلت همداسې جاري دی. دغه مطالبات دي چې په وزیرستان کې د امن پر ځای شي، ټارګیټ کلینګ روکتام شي، کاری سمیع الدین صاحب بشمول څومره شهیدان چې شوي دي د هغې قاتلان دې په ګوته کړلی شي. پارټۍ چې کوم مشر دی مولانا فضل الرحمان صاحب هم نن راغلی و، مولانا صاحب د طرف نه هم دغه احکامات وشو. جمعې په ورځ په ټول ملک کې خطیبان عالمان دې باندې غږ وکړو چې په خپلو خپلو د جمعې په خطبو کې تاسو د دې بھرپور مذمت وکړئ. د ټارګیټ کلی را روانې تور په ورځ باندې په ټوله صوبه کې د احتجاجي مظاهرو اعلان وکړو. مولانا صاحب د پرلت د جاري ساتلو حکم هم وکړو.
یا د احتجاجي ناستې ته د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو او 13 ورځې وینا کې وویل د یاد پرلت پاړه ذیلی انتظامیه او فوزی چارواکو لا تازه څه نه دی ویلي. خود دوه ورځې وړاندې مرسیال کمیشنر شاهد علی خان ویلي ول چې د احتجاج کوونکو سره لګیا دي. سیمه کې د امن لپاره کوششونه هم دوام لري. هلته د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر هم څو ورځې وړاندې ویلي ول چې هدفي وژنو کې ککړ بازار انجام ته رسي. پرلت وال وای چې د امن باورې کولو حکومت نه پوخ ډاډ غواړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې دوام لري. خبری ګړای ده ستاسو پام یو بل خبر ته راګرځوم. د بلوچستان نېشنل ګوند بی ان پی مشر سردار اختر جان منګل وای د دې صوبې په زیارت سیمه کې د عملیاتو پر مهال وجل شوي کسان وسلوال نه بلکې هغه لا درک شوي بلوسان دي چې سمو د وړاندې له کورونو اوچت کړل شوي وو او کورنیو د لا درک کېدو پر ضد رپورټونه هم درج کړي دي. نوموړي د جولای په 27 له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت او ریاست د دې پیښې د پرژنو لپاره خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ کړی. نور حال لمنور شان اورو.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وای د دې صوبې په زیارت سیمه کې د عملیاتو پر مهال وجل شوي کسان وسلوال نه بلکې هغه لا درک شوي بلوچستان دي چې سمو د وړاندې له کورونو اوچت کړل شوي وو او کورنۍ یې د لا درک کېدو پر ضد رپورټونه هم درج کړي دي. نو موړي د جولای په 27 مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت او ریاست دې د پیښې د پلټنو لپاره خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ کړي.
اگر حکومت کہتی کہ میرا موقف یا اسٹیبلشمنٹ کہتی کہ میرا موقف صحیح ہے
کہ حکومت او اسٹیبلشمنٹ دا گرنی چې د دې موقف سم دی نو یو عدالتي کمیشن دی جوړ کړی چې د وجلسو کسانو د ټولو تفصيلاتو جاج واخلي. د دوی له کورنۍ پښتنې وکړي او دا معلومه کړي چې په زوره د دوی د لا درک کولو خلاف رپورټونه درسوي او کنه، یا دا ثابت کړي چې دوی کله له وسوال سره ملګری سول. موږ دا توکونه لرو چې د دې کمیشن د ریپورت په نتیجه کې به د خلکو په لا درک کولو کې ککړو کسانو یا ادارو ته سزا ورکړل شي. خو لږ تر لږه دا به ثابت شي چې پر وژل سوو کسانو کوم تورن لګول کیږي هغه ناسم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 20 د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاء الله لانګاو په کوټه کې وی خبري غونډې ته ویل په زیارت سیمه کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجل شو وسلوالو کې هغه 15 تنه هم دي چې د لادرکو بلوچانو په فهرست کې شامل دي. د بلوچستان په زیارت سیمه کې امنیتي ځواکونو د عملیات وروسته له هغه وکړل چې د جولای په 14 په یاد سیمه کې د تختول شوی پوځي افسر کرنل لایق بیگ مرزا مړ وموندل شو. امنیتي ځواکونو په خبر کړي بیان کې ویل چې وجل شوی افسر د جولای په 12 ماسکوتن محل له زیارت تختول شوی وو. بلوت بیلتون پالی وسلوالې ډلې بلوت لیبریشن آرمی د کرنل بیگ مرزا د تختول او وجنې ذمہواری منلې. د کورنیو چارو وزیر ضیاء الله لانګو د خبری غونډې پر مهال ویل په زیارت کې وجل شو وسلوالو کې د لادرکو بلوچستان په فهرست کې شامل کسان دا ثابتوي چې زیاتره بلوچستان لادرک شوی نه بلکې په خپل خوخه د بلوچ وسلوالو په ډلو کې شامل شوی دي.
لا پتا افراد کا معاملہ ہے.
د لادرکو خلکو په معاملې کې د بلوچستان حکومت دا دریز لري چې د ریاستي ادارو سره په همکاري باندې د دې خوشی کول لپاره هڅه کوي. خود لا درکو کسانو په فهرستونو کې داسې کسان هم شته چې د ملک خلاف ترګر بدونو کې ککړ وي. نو په کار راځي په حقيقي توګه د لا درک شو کسانو او په بلوچ وسلوالو ډلو کې شامل شو کسانو کې فرق وکړل شي.
بلخوا د لادرکو بلوچانو د مندلو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د جولای په 15 له مشال ریډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د دوی د سازمان د شمیرو او اسنادو سره سم له 2000 کال څخه بیا د 2022 کال پورې تر 45000 څخه زیات خلک ورک شوي دي. پاکستان کې د خلکو په زور د لادرک کولو تورونه اکثر په پوزو او امنیتي ادارو لګول کیږي خو په اوس وخت په وخت د تورونه رد کړي دي. بلخوا په بلوچستان کې د بشري حقوقو د خپلواکه کمیشن ایچ آر سی پی مرستيال مشر طاهر حبیب ایڈوکیټ د جولای په 20 مشال ریډیو ته وویل چې د لادرکو کسانو کرش مېر معلوم نه دي خو د 2008 کال راهیسې تر اوسه خواو شاد 2000 لادرکو بلوچستانو مړی مندل شوې دي. نو موړې وای حکومت د مسلې د غلې کولو پر ځای د حل لپاره یو خپلواک کمیشن جوړ کړي.
نو یو سپیس د دو درې چینلان دی، وایس اف امریکا دی، استی مشال دی، دو درې دا چینلز دا ایشوز کور کوي. نو ریڅو خبر نه کوي دغه ایشوز باندې. زموږ مین میډیا کې پرنٹ میډیا دی کې الکترونیک میډیا دی، پاکستان کې پابندی دی. نو چا لګولې دی پابندی؟ سټیټس نه وړي چې دوی سرکښنی هغه کمیشن کې هم انټرسټ نه دی. هغه کمیشن د جوړ شوی دی لا درک کسان والا، دا خو یو کنټرولډ کمیشن دی. هغه خو نو موږ خپل اول ایرنګس کې چار سی پی بایکاټ کړو، موږ هغه پروسیډنګس ته نظر
د لادرکو کسانو د قضیو سیړلو لپاره یاد حکومتي کمیشن په 2018 کال کې جوړ کړل شوی چې مشر یې د سپریم کورټ یو پخوانی جج جسټس جاوید اقبال کوي. د کمیشن د 2020 کال د مارچ میاشت په یو ریپورت کې ویلی وو چې تر دغه وخت ورسره د لادرکۍ 1415 پیښې ثبت شوې دي چې له هغوی یې 6113 پیته ورکو کسانو قضیه هواری کړې دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع د پای کلي اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې راغلو سیلابونو د دوی کورونه ړنګ کړي او هیڅ یې نور پاتې نه دي. دوی وایي چې تر اوسه ورته حکومتي مرستې نه دي رسیدلې چې له امله یې په ژوند کې سخت مشکلات دي. بلخوا د ټانګ ډیپټي کمشنر حمیدالله خټک مشال لیډیو ته وویل چې په سیلاب کې د پای کلي د اوسیدونکو د ړنګو شوو کورونو سروې روانه ده. هغه چې کله مکمل شي نو ضربه خلکو ته مرستې ورسیږي. اشتیاق مسید د نور تفصیل سره.
د خیبر پښتونخوا صوبې ټانګ ضلع پای کلی اوسیدونکي ویایي چې په 11 جولای سیلابي اوبو د دوی کورونه ړنګ کړي دي، خو حکومت لیا د ړنګې کورونو معاوضه نه دي ورسولې چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د پای کلی یو اوسیدونکی ویایي:
زه مولوی علی محمد پای کلی اوسیدونکی یم چې کوم اعلانات شلي وو هغه چې په موقع باندې شاته لسپینجل کسانو ته چکونه ورکړي سلی دي، هغه لاندې دی اخسته په دې باندې یقین نشته چې واقعي دا به ملاو سی او کبه نو سی ملاو. خو خلک مطمئن پوره نه دي. ډیر غریبان خو ډیر بے اسری دي. کورونا مکمل تور باندې تباہ دي. سامانونه ډیر اور لاندې سلی دي. ډیر کورونا لاړل کلاي پرېښله ده چې اجازه وسیدان او طریقه نه و چې کما خیل تا چوک نږدې علاقې کې شار اشتدارانو هغه دي تلاړو سره.
د پای کلی یو بلو سې دین کای رحیم خان ویایي چې د پاکستان حکومت ته دوی ته زر مالی مرستا ور ورسوی چې دوی خپل ړنګ کورونا ورته جوړ کی.
چې کوم وزیر اعلی راغله وا چاته چک ملاو دا چاته نه دی ملاو، هغه خدا غسی حساب سره دا او چې کوم دا پټواری او ای سی سی په شورې ده بیا انکوایری وسله چای تیراس کړهو یار دا کورونا غلط لیکلی تلې دین نه بیا لیکل چې کدي دا پیسې به کله خدای ته ملاو کی دي. خدای ته دا چیکونه به کله ور کوي دې چې په میاسته کالونه وزي کزر به وسی کال کو ته بس د پیسو ډیر ضرورت ته چې دا پیسې
قانون مطابق دی وخت کې هم پپای کې لګیا دا مونږ دا کوشش ته چې دی خلک چې کم د چا تاوان شوی هغه پاتې نشي او غلط سره په دې سروې کې انټر نشي. نو زموږ اسسټنټ کمشنر صاحب په دې کې لګیا دی روزانه په بنیاد باندې هغه ډیټا ویریفیکیشن کوي. تر اوسه پورې یو نیم سل نه زیات کورونو ویریفیکیشن شوی دی. دا زموږ اوله پرایورټي ده چې دا څنګه کمپلیټ شي. نو د دې لیستونه مونږ مرتب کوو او هغه باندې به مونږ فردر پی ډی ایم او پروفیشنل ګورنمنټ ته هغه لیستونه شیر
کړو. د جولای په 11 د ټانګ پای کلی باندې سیلابي او بخ تلیوی چې په نتیجې کې شی دوا کسان مړ کړی وی او غان شمیر کورینا یې ډنګ کړی وی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
تز مشال ریڈیو تا وگی د هند یوی خزی چې کله 15 او یا کال پس په پاکستان کې خپل پخوانی کور ولید نو له خوشحالي وجړل. رینا ورما او د هغه کورنۍ له شاوخوا هغو 15 میلیونو کسانو څخه وو چې په 1947 زیږیز کال کې د هند ویش پر مهال له پاکستانه هند ته او له هند پاکستان ته مهاجر شوي ول. په دې اړه عبدالحی کاکړ د رویټر اجانس له ویډیو راپور جوړ کړی چې پکې د رینا ورما غږ اوریدای شي.
رینا ورما چې په 14 کلنۍ کې د کور پرښولې نو غمجنوا او اوس چې 15 اویا کال وروسته د 15 نوي کلونو په عمر کې هم دې کور ته ستنسوه نو خلګو یې په ګلونو پاشلو هر کله وکړ.
تر اوږدې مودې پس خپل کور ته راتلو ښه احساسوم. زما پخوانی خوب رښتیا شو. ټولو خلکو مې ملګرتیا وکړه.
رینا ورما په 1948 کال کې د هند تر تقسیم لږ وخت لمخه له پنډي شاره د هند غربي ریاست پونه ته کډه شوه. په 1948 کال کې برتانیا هندوستان پرېښود او په نتیجه کې د اکثریت مسلمانانو لپاره پاکستان جوړ شو. د هند تر ویشل کېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د مسلمانانو، هندوانو او سیکانو ترمنځ په نشتو کې تر 1 میلیون زیات کسان ووژل شو او شاوخوا 15 میلیونه یو بل هیواد ته مهاجر شول. رینا ورما له 4 لسیزو راهیسي د پاکستان په پنډي ښار کې خپل هغه کور ته د تلو په هڅه کې وه چې پکې خپوډي کړې وې خو ویزا ورته نه ترلاسه کېده. بلاخره ویزا ورکړه شوه او د جولای په 14 نیټه د خپل پخوانی کور دید نصیب شو.
دلته پراتلو مې ګډوډ احساسات دي. ما تخپل کورنۍ ډیره زیاته را یادېږي. مونږ د مور او پلار په شمول 8 کسان وو خو یوازې زه پکې ژوندای یم ځکه خو ټول را یادېږي. دا کور مې پلار په ډیر محنت جوړ کړی و.
په 2023 کال کې به د هند د تقسیم 15 اویا کال پوره شي خو پاکستان او هند لا هم یو بل ته د دشمن هیواد په سترګه ګوري. دغه دښمنۍ په دواړو هیوادونو کې لوی شمېر خلک له خپلو خپلوانو لرې ساتلې دي.
اس ته تقسیم 15 اویا کال اوشو او یو بل نسل رالوی شو. دوی ته باید د مینې پیغام ورکړل شي چې په مینه سره اوسه. ځوانان حکومتونه بدلولی شي. دواړه ګاونډیان دي نو پکار ده ګډ ژوند سره وکړي. یو شان ثقافت لري او ټول غواړي سره وویني.
رینا ورما د خپل کور د لیدو پر مهال یوه مشهوره هندي سندره زمزمه کړه چې پکې د دې له خپل کور او شاره د بیلتون کیسه نغښتې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
تاسو مشال ریډیو ته وګی یو سو خبري لنډی درته وړاندې کوم چې د پنجاب د وزیر اعلی منتخبولو لپاره غونډنن مازیګر سلور بجې لاهور کې کیږي. د وزیر اعلی څوکۍ لپاره اوسنی اعلی وزیر حمدا شهباز د مسلم لیگ نواز پیپل ګوند او جمعیت علما اسلام فی په ګډون د پاکستان جمهوری غورځنګ کې د شامل ګوندونو امیدوار دی. بل خوا تحریک انصاف ګوند د مسلم لیگ قاف سیاستوال او د اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی نماند کړی دی. د پاکستان جمهوری تحریک مشر او د جمعیت علما اسلام فی ډلې امیر مولانا فضل الرحمان پر ریاستی ادارو غږ کړی چې په قبایلي ضلعو کې د هدف بریدونو تر شا وجون کې معلوم کړي او یادې خپله ذمواري منی. مولانا فضل الرحمان د جولای په یوویشتم په بنو کې د هدف بریدونو پر مهال د شمالي وزیرستان د مشرانو په یوه جرګه کې د ګډون نه پس یوې خبري غونډې ته په وینا کې دا خبره کړې. جمعیت علما اسلام فیډلی په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد په خیبر پختونخوا کې د اتوار په ورځ د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. اوس ستاسو پام ونیدي خبرونې د مشال راډیو مجلې ته راګرځوم. د دې اونۍ په خبرونه کې اوري چې په کابل کې میرمنو د رڼا په نوم کلی د مشاعره تر سره کړه. په خبرونه کې په دې اړه د راپور او ځانګړي مرکه درته لرو. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. خو د خبرونه قربا نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې کران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومني. دا ونه په کابل کې د رڼا کلیزه مشاعره پاړه یو راپور مو درته برابر کړل. ورپسې به د وی افغاني شاعر مرکه ووري چې په افغانستان کې د میرمنو او دیبانو پاندې خنورنه چوي. د پښتونخوا د وی شاعر یو تازه شعر او د زما د غسان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم درته لرو. را سره اوسئ. شعر لکه چینا، هنر لکه سندونه او د شعر او هنر مینوال لکه تگی مینان چې د جانان دیدن پسې ملکونه غزو ګام کوي. په افغانستان کې په تیر سکم یو کال کې خکولی هنرونه یو وار بیا د خندونو سره مخامخ شوي. خو افغان ادیبان، شاعران او هنرمندان نهیلې نه دي. دوی دلته او هلته سر راپورته کوي او د رڼا هر سرک ته په مینه مخ ور اړوي. افغان ادبي بهیر په تیرو سو نیو کې واری بیا په کابل کې فعالیت پیل کړ او په تعقیب میرمنو هم د رڼا کلیزه مشاعره جوړه کړه.
داسې شرایطو کې څومره چې چوپکی کو دومره ورکی کو
دا غږ د مینا نظری دی. هغه 23 کلنه پښتنه شاعر ده او په اوسنیو شرایطو کې هم په کابل کې ژوند کوي. اوسمهال په پلازمینه کابل سچې د هیواد په یو برخه کې هم میرمنو ته اسانه نه ده چې د خپلو زده کړو او کار لپاره غږ پورته کړي. خو دا میرمنې د رڼا لپاره راوتلې دي. دوی د رڼا په نوم په کلیزه مشاعره کې راټولې دي. دا مشاعره د جولای په 10 په کابل کې وشوه چې په کې لسګونو میرمنو فرهنګیانو برخه واخیسته.
دا ګیلې ګیلې وطن چې ته یې وینې ونه پانه زوري دلی دي صاحبا.
مینا نظری د فرانسوي خبري اژانس ته ویل سکوت د مرګ په معنا دی.
په داسې شرایطو کې څومره چې چوپکی کو دومره ورکی کو یعنی څومره چې ځان فعال او ساتو دومره کې دي نړیوال زمونږ غواوري داخلي نظام زمونږ غواوري کې دي شي دوی په دې پوشي چې دوی یو څل لري ویلو ته دوی یو څوک دي چې درېدل یو یو څه غواړي ووایي. نو په دې خاطر زه داسې خاص دي ویره احساس کلام نه لرم. خو یو شاعر او لیکوال په توګه زه زما دنده دا ده او زما احساس دا دی چې زه باید انجونو پړه شعر ووایم غاږی پورته کم او حد اقل لږ تر لږه که نور څه ملوث نشته دا خو ملوث شته چې د شعر په ژبه غږ پورته کم او د دوی د هغه حق غوښتنه وکړم کوم چې دوی انساني حق دی هغه ورته وغواړم.
د رڼا د محفلونه په تیر حکومت کې هر کال جوړېدل خو دا ځلې خبره ځکه بېله ده چې اوس واک د طالبانو په لاس کې دی او هغوی پر میرمنو بندیزونه لګولی دي. له کله نه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي تر نارینه و زیات میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره آواز پورته کړی دی.
کاکړی غاړي هم لکه د پښتنو د پښتو لنډیو په څیر خوږې او له هر ډول موضوعاتو مالا مال دی. کیږي یو لالۍ راته یادیږي نازوم اسما جانان دی ستا مې کوم کړی تاوان دی.
55 کلنه اوګه امیل هم شاعر، لیکوال او فرهنګي ده. هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې خپل غږ پورته کول اسانه کار نه دی، خو دوی چوپ نشي پاتې کېدای.
یا هم مونږ یریږو، یعنی داسې ډیر په ډاډه زړه مونږ دلته نه یو راغلي. اوس هم رښت مونږ ځان ته باندې قبول کړي، خطر هم قبول کړي دي. ممکن چې د دوی په مزاج باندې برابر.
د رڼا په نوم دا مشاعره او په کابل کې د میرمن ادبي بهیر نورې مشاعرې چې به په تیرو کلونو کې کېدې، نو میرمنو فرهنګیانو به پکې خامخا ګډون کولو، خپل شعرونه به هم اورول او د نورو به هم اورېدل. خو میرمنو شاعرانو به په رسنیو کې د زیات ځلیدو کوشش نه کاوه، خو دا ځل د بندیزونو باوجود دوی په ښکاره مخ خبره کوله. شلکرنا لیما رحمانی د ادبیاتو محصله ده. هغه وایي د خپل حق د غوښتو لپاره له هیڅ چا نه ډاریږي.
په دې کې به د ډار مسله نه وي، ځکه دغه د خپل حق غوښتل چې دی یو ډار باید ونه غواړي. ولې یو نارینه چې خپل حق غواړي، کنه هغو ته شرم نه وي، هغو ته ویره نه وي، ولې ښځه یې خپل حق ونه غواړي؟
د رڼا په نوم د دې مشاعرې منتظم اوګی امیل وایي هغوی د وخت له واکمنو کومه نوې غوښتنه نه لري، هماغه سترې غواړي چې د ژوند لپاره ضروری دي. او که په دې لاره کې هر مشکل ورته پیښیږي، ملامتي پر دوی نه، په واکمنو ده.
یو هیواد کې چې پالته سندرې او سرود او آهنګ دا لمای زوړي او دا وژل کیږي، دا به ډېر لوی جفای دا. یو دا فکر کوم چې اسلام هم د دې مخالف نه دي. زه په دې نه پوهیږم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې د هر څه سره، د ټولو ښکلاګانو سره دوی دښمنی لري. دا واقعا ډیر دردونکی ده چې موږ نه سندرې اخیستې دي، موږ نه زموږ احساس یې اخیستې.
راپور ما اورېده چې د اوګی امیل په غږ پای ته ورسېده. ما د غونډې له یوې ګډونوالې شاعرې مینا نظری سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې. په سر کې مې وپوښتله په اوسني واکمن نظام کې دوی څنګه د غونډې په جوړېدو وتوانېدي.
ډیره مننه د رڼا مشاعره د میرمن ادبي فرهنګي بهیر کلنۍ مشاعره ده چې دغه مشاعره هر کال په کابل کې ترسره کېده او د میرمن بهیر لخوا به لمانځل کېده او د ټول افغانستان نه به افغان لیکوالان او شاعران ورته رابلل کېدې او دوی به ګډون پکې کوو، خپل شعرونه به لوستل، مشاعره به وه او ویناوې به وې، د دوی نقد به وو او ارزونې به یې وې چې د رڼا مشاعره کې به ترسره کېدې. او د دې ترڅنګ به په دې مشاعره کې هر کال مونږ درې غوره شعرونه درلودل، هغې ته به موردونه ورکول او همدارنګه غوره فرهنګیالۍ مو د کال انتخابوله چې کومې لیکوالې یا شاعرې د کال په بهیر کې دوی څه کارونه ترسره کړي او فرهنګ ته څومره کار کړی ده، هغه به مو غوره فرهنګیالۍ معرفي کوله او ډالۍ به مو ورته ورکوله. دغه راز د شاعرانو لپاره به مو، د غونډې ګډونوالو لپاره به مو نیکمرغه ګډونواله انتخابوله. خو متاسفانه چې سږ کال موږ ونه شوای کړای چې په بشپړه توګه هغه څه چې څنګه باید وای موږ دا مشاعره ترسره کوم، خو بیا هم د حالاتو له وجې، لکه تاسې هم یادونه وکړه، په داسې حالاتو کې موږ مشاعره ترسره کړه چې یو څه سخته وه. نو سا کال مونږ مشاعره، د رڼا مشاعره هر همیشه د کال په اوږدو ورځو کې ترسره کیږي چې و مو نه غوښتل چې دغه ورځې زمونږ لپاره لنډې شي او غوښتل مو چې د وخت تیر نه شي. نو رڼا مشاعره مو وکړله، خوشبختانه چې ښه او بریالۍ تیره شوه. که څه هم هغه ټولې برخې ترسره نه شوې، یوازې مونږ وکولای شوای چې لس نیکمرغه میرمنې په دې غونډه کې مونږ یا په دې مشاعره کې انتخاب کړو او د دوی ته ډالۍ ورکړو. چې په دې کې ډیرو شاعرانو نجونو ګډون درلودو، میرمنو ګډون درلودو او دوی خپل شعرونه ولوستل او ډیرې هغه شعرونه وو چې دوی د اوسنی وضعیت سره سمون خوړو او دوی خپل احساسات بیان کړل. نجونې فکر مونږ کوو چې دومره به راټولې شي، خو خوشبختانه چې دوی ډیرې زړورې میرمنې وې، وایي شوای کوي په دغه شرایطو کې راشي او ګډون وکړي. او خبره مو د موسیقۍ وکړله، لږ نرمه موسیقي مو هم درلوده، لکه بیکګراوند کې مو یو څه چالان کړی وو، ځکه چې دا د مشاعرې طبیعت دی. نو ومو کړل چې دا موسیقي هم ولرو را سره. خوشبختانه چې څه ستونزه نه وه، ومو کړی شوی چې په ډیر بریالیتوب سره مشاعره ترسره کړو.
بلې په دغو میرمنو کې چې لا هم په افغانستان کې میشتې دي، درته ویلی شي چې د دوی ژوند څومره په ستونزو کې دی؟
هغه میرمنې چې له فرهنګ سره تعلق لري، له قلم سره، د شعر لیکي، نظم لیکي، یا هم په داستاني ادب کې کار کوي، په ټولو کې د فرهنګ په برخه کې چې کومې میرمنې فعالیت لري، د دوی ژوند واقعا له ستونزو ډک دی. دوی په ژوند کې داسې ستونزې تجربه کوي چې یو عمر یې د پرمختګ او د ښه ژوند خوبونه لیدلي وو، او څو وخت هم ژوند پکې کړی و. نو دا اوس ډیره سخته ده او ستونزمنه تمامېږي د دوی لپاره چې د دوی ټول پلانونه، ټول هغه تصمیمونه او هغه خیالات یې چې دوی د ژوند لپاره درلودل، ورنه اخیستل کېږي او دوی باندې بندیزونه لګول کېږي. نو واقعا چې دا د هر انسان لپاره ستونزمنه ده، او ښځې هم په سخت وضعیت کې دی او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. نو زه هیله مند یم چې دغه حالات سم شي، ښه شي، آرام شي، او د دوی لپاره سہولتونه رامنځته شي. د اوس لپاره خو د افغانو میرمنو او فرهنګیانو په تیره ژوند ډیر په ستونزو او کړاوونو کې تیریږي.
په تیر نږدې یو کال وخت کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، په میرمنو یې بندیزونه لګولي، لیدل کېږي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره تر سړو هم مخکې مخکې دي. آیا د نن افغانه د تیرو پیړیو له هغو څخه ډیره پیاوړې، بااستعداد او زړوره ده؟
افغان میرمنو په واقعیت چې هر وخت ډیره لوړې حوصلې ساتلې دي او ډیره سخته مبارزه یې کړې. دوی که د جنگ په دوره کې وو هم، نو افغان میرمنې متضررې وې او زیان یې لیدلی وو، او که چیرې جنگ نه وو هم بیا هم میرمنو دغه زیان ګاللی او زغم یې. سخت خبره دا ده چې کله چې د افغان میرمنو خبره کیږي، یا د حقونو خبره کیږي، یا د ښوونځیو، یا هم د دندو خبره کیږي، نو دا غږ یوازې د ښځو لخوا کیږي، او هغه هم ډېرې محدودې ښځې دا غږ پورته کوي، او د نارینه وو لخوا هیڅ نوه بدرګه نشته ورسره واقعا. خو ښځې حوصلې نه بایلي او کوشش کوي چې دغه حوصلې لا پیاوړې وي او خپل غږ اوچت کړي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د رڼا مشاعرې په پریکړلې کې یو خبره دا وه چې لکه ولې هره سزا یوازې ښځو ته متوجه ده دلته، لکه دا داسې انګیرل کېږي لکه ټول بندیزونه په ښځو باندې کېږي، لکه دا ټول ستونزې چې د ښځو له امله رامنځته کړي وي، یا دا ټول زیانونه، دا ټول جنګونه چې ښځو کړي وي، اوس یې سزا هم باید ښځې وګالي. دا په ټولو نه ده، د هلکانو ښوونځي نارمل روان دي، هلته نه اقتصادي ستونزه شته، نه فرهنګي شته، نه پالیسي شته، نه هیڅ هیڅ. مگر کله چې د جینکیو د مکتب خبره کیږي، هلته بیا قوانین دي، هلته بیا کمیسیون دی، هلته بیا نه پیګم فیصلې دي، چې تر اوسه متاسفانه هیڅ مثبت فیصله موږ نه ده اوریدلې، او منفي مو هم نه ده اوریدلې. یوازې د بندیدو خبر ده چې دا به تر امر ثانی بند وي. دا امر ثانی زه نه پیګم چې تر کله به دوام کوي، او دغه ستونزه هم بیا هم ښځو ته متوجه ده. نو د یوې ورځې د درسونو یا د تعلیم قطع کېدل نه جبران کیدونکي زیانونه اړوي ټولنې ته. کچېری مونږ هغه افغانستان غواړو چې هغه پرمختللی افغانستان دی، نو په دې شرایطو کې هغه ناممکن دی. مونږ پرته له ښځو، پرته د ښځو له ګډون نه، پرته د ښځو د تعلیم نه، مونږ یو هوسا او ښه ژوند نشو لرلی. دا باید مونږ درکو.
تاسو څه فکر کوئ، حالات به ښه شي؟ لکه اوس چې د دې مشاعرې اجازه درکړه، ګومان کوي چې طالبان به ورو ورو همداسې نرم شي؟ کدا سې نوې نو ستاسو وختنې سړي
د رڼا مشاعرې ګډونوالو، فرهنګیانو او شاعرانو تر ټولو ستره هیله او غوښتنه د ښوونځیو بیا پرانیسته وه. د دوی هیله دا وه چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي، او زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي یا ناستې چې شوي، داسې خاص مخالفت یې نه دی شوی تر اوسه. هیله مو ده چې دغه نرمښت نور هم زیات شي، او دوی وکړی شي چې موږ ته دغه اجازه راکړي چې خپل غږ پورته کړو، د حق غوښتنه وکړو، او دا د هر انسان حق دی چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. دا کومه نادره خبره نه ده، او نه هم کوم ستر کار کار ده او داسې مخالفت په معنا نه ده، بلکې دا یوازې د حق وختنه ده. په یو ټولنه کې چې کله ټول وګړي د یو نظام د ملاتړ لپاره هڅول کیږي یا ملاتړ ورنه غوښتل کیږي، طبعاً چې هغوی اول د خپلو حقوقو د ترلاسي غوښتنه کوي، اول دا ورته ویل کیږي چې زما حقوق به دلته تامینیږي، وروسته له هغې به ستاسې ملاتړ کیږي. نو که چیرې دوی غواړي چې د افغان میرمنو ملاتړ ترلاسه کړي، نو لطفاً د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي. تر اوسه خو څه خاص مخالفت نه دی شوی، نو په دې هیله چې په آینده کې هم دغه غونډو ته موږ دوام ورکو او دوی مو غږ واوري او وکولای شو چې دغه غږ مو تاثیر گذاره واوسي او د نجونو ښوونځي خلاص شي.
د اوسنۍ کړکېچن ماحول به د افغانستان نارینه او ښځینه لیکوالان یا لیکوالانې د بارزښته هنرونو پر پنځولو وتوانوي، ځکه په نوره نړۍ کې همداسې کیږي.
موږ په تیره کې ډیر لیدلی چې کوم بدلونونه راغلي، نو ډیر تاثیر یې د افغان ښځو پر ژوند درلودلی. کله خو بیخي محرومې شوې، دوی حتی د ادبیاتو له تاریخ نه حذف شوې دي. په داسې دورو کې مو هم موږ د ښځو ژوند مطالعه کړی چې هلته د دوی یوازې نوم ذکر شوی، حتی هغه د آثارو نښې او نمونې موږ نه دي پیدا کړي. خو کله هم داسې دور راغلی چې د دوی ادبیاتو یا د دوی پنځونو یو نوی ژانر رامنځته کړی. نو په دې هیله چې دا ځل هم افغان میرمنې بریالۍ شي چې له دې سخت وضعیت نه په بریالیتوب ووزي او په ادبیاتو کې هم مثبتې پنځونې وشي. دا دور مو په تیر کې هم تجربه کړی او هغه وخت متاسفانه د ادبیاتو په دور کې یو شعاري ادبیات رامنځته شوي وو او ادبیاتو هغه هنریت له منځه تللی وو او له لاسه یې ورکړی وو. نو هیله دا ده چې دا ځل د پښتو ادبیات هغسې شعاري بڼه اختیار نه کړي او هنریت حفظ کړي. زه فکر کوم چې تیر په پرتله دا ځل افغان میرمنې په پښتو ادب کې خپل حضور لري او خپل جوت فعالیت لري. دوی به په داستانی او نظمی برخه کې ښې پنځونې وکړي او دغه خپل پیغام او خپل حضور به ثابت کړي. خدای دې دا دور په خیر آسانه کړي او بیا دې خدای کله داسې دور نه راولي چې یوازې د سرو زرو د ګاڼې لپاره یا د پخېدو لپاره دوی اور ته ضرورت ولري. کله هم له خدای غواړم چې هغه د پسرلی ګلان او ښایستونه شي چې دوی په یخه ښایسته نرمه لطیفه فضا کې د ګلابونو په شان وغوړېږي او دوی د امن او سوکالۍ ژوند ولري. خدای دې د افغان میرمنې په ژوند کې بیا دغه د اور څپې نه راولي، الله دې بیا هغه سې نه ځوروي. دا دور اوس راغلی، پې الله دې وکړي چې په خیر او په سلامتګۍ سره تیر شي او زر تر زره دغه ستونزې حل شي انشاءالله.
طالبان وخت په وخت له بهر میشتو افغانانو وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي، په داخل کې میشت استعدادونه دې ته څنګه ګوري؟
بالکل، دوی د بهر میشتو لپاره یو پروسه جوړه کړې چې دوی پیغامونه ورکوي او دوی کمیسیون جوړ کړی چې هغه تللي لیکوالان او علمی چیرې بیرته راوغواړي راستنې کې افغانستان ته. دا یو ډیر نیک او ښه کار دی، خو زه فکر کوم د دوی راتلل ځینې شرایطو ته ضرورت لري، لکه دوی نشي کولای چې په لوږه او په تنده کې دلته خپل ژوند له لاسه ورکړي یا خپل اولادونه. د دوی لپاره د کار زمینه برابرول لومړی شرط ده. کوم افغانان چې دلته دي، د دوی لپاره دا زمینه ډیره کمه ده. نو خدای دې وکړي دا ستونزه موږ تل درلوده، اوس یو څه زیاته شوې ده. هیله مو دا ده چې د دوی پاملرنه افغانانو ته تر پخوا ډیره زیاته شي او تر بهر میشتو زیاته شي چې په داخل د افغانستان کې ژوند کوي. هغه وړتیاوې او هغه مهارتونه چې دوی لري، د دوی نه استفاده وکړي، د وطن په خیر او په ګټه استفاده کړي. خو که داسې وي چې په افغانستان کې دننه کوم وړتیاوې چې دلته شته په خلکو کې، هغه کوم قدرونه چې دي هغه په ځای پاتې وي او تاسې بهر میشتو ته بلنه ورکوئ، دا یو څه منطقي نه ده. او پاتې شوه د لیکوالانو د بلنو چې دلته اوس بیا د ښځینه او نارینه و خبر مطرح کیږي. متاسفانه چې دوی په بهر کې چې کوم افغان میرمنې دی هغه ته خاصه بلنه نه دا ورکړې او دوی بيخي د خزو له حضور نه منکر دي او نه غواړي چې حساب پر وکړي یا بلنه ورکړي یا دلته د کار زمينه ورته برابر کړي. زمونږ هیله دا ده چې دلته د کار او د فعالیت لپاره مساویانه ونډه ورکړي. څومره چې نارینه کار ته ضرورت لري څومره چې د نارینه و د کار ضرورت دی دومره د ښځینه و هم دی. نو یوازینۍ هیله مو دا ده چې دوی بیرته د میرمنو لپاره د کار او فعالیت زمينه برابر کړي.
د مینا نظری خبرې مو واورېدې. هغه هیلمنه و چې د تور شپې پسې به زر سپین سهار رخ کړ شي. هلته په پښتونخوا کې بیا د میرمنو بهیرونه آباد دي. د ویزوانې شاعرې فرشتي بهار غزل درته وړاندې کوو.
چې دوم تور بلاره پسې شوي چې دوم تور بلاره پسې شوي دا د کوم جرم سزا را پسې شوي. ته زما د محبت لکې د اوزا ته زما د محبت لکې د اوزا مینه وژنې مو دنیا را پسې شوي. ویلې ځان خورم کسو کم خدایا ویلې ځان خورم کسو کم خدایا د نه هر یتیم ژړا را پسې شوي. د دې وخت یارو چې زنه کړم ډوبا د دې وخت تیرو چې زنه کړم ډوبا د خلوص رونا رڼا را پسې شوي. د ژوندون دې ستړې لار چې ستړې نه کړم د ژوندون دې ستړې لار چې ستړې نه کړم بهار دا د مور دعا را پسې شوي.
د فرشته بهار غزل موریده. اوس ته مشهور داغستانی لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د ویبل برخه پښتو ژباړه تاسو وړاندې کو. تاسو به د همدې مطلب په خبرېدو سره د خبرونې پای ته ورسیږئ. نو د خیال اسونه مو د داغستان په لوري وزغلوي. لخپلی کتابچینا یو اقتباس نقل کوم. یو ځل د نږدې کلي نه ځینې ځوانان له آبا سره لیدو لپاره راغلل. هغوی آبا ته وویل د یو هنرمن له ډبولو وروسته دلته راغلی یو. آبا ترې نه وپوښتل تاسو ولې هغه وډباو؟ یو ورته وویل هغه د سندرو ویلو پر مهال ډېرې نخرې کولې. کله به یې له قصته ټوخی وکړ کله به یې الفاظ سم نه ادا کول کله به یې د لیوانو په شان چیغې وهلې او کله به د سپي په شان غپل. دا چې هغه د سندرې بیړه غر ککړه نو مونږ هم خو ډباو. ابا ورنه بیا پوښتنه وکړه تاسو هغه په څه شي باندې ووهه؟ یوه یې وویل په کمربندونو لرګیو او سوکانو. ابا ورته وویل په کار ده چې په درو مو هم وهلی وای خو دا راته ووایه چې د هغه د بدن کومه برخه مو زیاته خوب کړه. هغه بل ځواب ورکړ د هغه د بدن ښکتنۍ برخه زیاته ولګېده خو زنو داغه په مرای هم گزارونه وکړل. ابا ورغبرګ کړه داغه د ټولو غلطیو جرړه خو داغه په سر کې و. د یادونو لیوې درسي څخه همداسې یو بله کیسه مې هم را یاده شوې نو هغه به هم درته وایم. په مخاج کلا کې یو بل سندرغاړی اوسېدلو. زه د هغه نوم نه اخلم ځکه په دې هیڅ فرق نه پرېوځي. بهرحال هغه چې کیسه ولولي نو پوه به شي. هغه به تل د آبا خوا ته راتلو. په خپلو جوړو کړو کمپوزونو به یې له آبا نه شعرونه غوښتل. آبا به د هغه غوښتنه منله او په دې ډول به شعر نه سندره جوړه شوه. مونږ یو ورځ په کور کې ناستو چې مسکل چې په رډیو اعلان وشو چې فلانې مشهور سندرغاړی یوه سندره وړاندې کوي چې شاعر حمزه ده. ټولو غوږ نیولی وو او حیرانېدو. سندرغاړي شاعري داسې زمزمه کوله چې موږ یې په یوه ټکي هم نه پوهېدلو. یوازې چیغې مو اورېدلې د سندرې ټکی داسې خوړل چې ته به وایې چرګاول دانی خورې ورې کړي او بیا یوه یوه په مخو کپورته کوي. بیا وروسته چې آبا د دغه سندرغاړي سره ملاقات وشو نو ورنه پوښتنه وکړه چې د هغه لیکلې سندره یې ولې خرابه کړې وه. هغه ورته ویلي وو ما دا کار په لوی لاس وکړ، نه مې غوښتل بل څوک دا شاعري یاده کړي او بیا یې چرته ووایي. که زموږ د سیمې نور سندرغاړي دا سندره واوري نو بیا یې هغوی هم ارومرو په محفلونو کې وایي، او زه غواړم داسې ونه شي ځکه چې په دې سندرې باندې یوازې زما واک وي. وروسته آبا ملګرو ته یو میلمستیا جوړه کړه، هغه سندرغاړی هم پکې غوښتل شوی. د محفل د پای شیبو کې آبا په دیوال ځوړنده د موسیقۍ یوه خرابه آله راواخیسته چې نوره ټوله خرابه وه، خو یو تار نیم پکې جوړو. آبا په هغه مات ګوډ ساز باندې سندره شروع کړه، خو کمپوز یې هماغه نیولی و چې دې سندرغاړي د هغه شعر ته جوړ کړو. شاعري سمه وه، خو دا چې آبا په ماته ګوډه آله باندې یو په عجیبه بدل آواز کې زمزمه کوله نو خنه لګېده. سندرغاړي واویلا شروع کړه چې دا هغه جوړ کړي کمپوز سره دا سلوک مناسب نه دی، ځکه چې له دې سره د موسیقۍ ښایست او زړه راښکون له منځه ځي. خو آبا ورته په ډېر سکون سره ځواب ورکړ، ما له قصده دا کار وکړ ځکه چې نور خلک ستا په کمپوز پوه نه شي. که یو داسې شعر کامیاب ګڼل کېدای شي چې په یوه ټکي هم څوک نه وي پوه شوی، نو هغه سندره هم باید کامیابه وګڼل شي چې په کمپوز او موسیقۍ یې د چا سر نه خلاصېږي.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.